السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینه او صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپوري وایي او په ځینو وختونو کې سختي ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او ورمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غواګیست د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه د ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونسټر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوې دي. پاکستان یو سلو شپږ اتیا منډې هدف ټاکړی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې نه شپېته منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په شپږ شپېتو بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټور په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څیړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم کی محدودیتای طالبان تا بالای زنا
در روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیر بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
د سیمه خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کارونګر دي. نو مونږ د دولت په خاصتن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې د سیمه تروشي او د بزګرون دی پوره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه کار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل ترازی لدیز پردو ملکو تزی یلتی خلق شکار نکی دوی رازی غیر قانونی شکار کی دخ کار ندید از موجه و تازی وطن دی شکلا دی پار دی دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی خبرداري ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتو کې نه لري. د دغه ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او ډیری یې په لنډ مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکې ادارې او چا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فرید سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چې لاستی کراچۍ ګرځوي وایي ژمی را رسېدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو. لرګي هم قیمته دي نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. وس او توان نه لرو نو په لاس ګاډي باندې شل دی شو پي د ورځې پیدا کوو پاغي باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېر کابل میشت اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې خاري او بل اوسیدونکو میر علم هم وایي د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوچنیانو لپاره یو ملروډي هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر را رسیدو دی او را رسیدلې د ژمی دی. دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بې وسی ده، بیکاری ده، خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی اے خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغې ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسیږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډېرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسیږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو یاندې زبولا مجاهد د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي پر رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400,000 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادوي یعنی یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی وو او ویلي وو چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو به لوړ شوي او زیات شمیر بیوزلي کسان د خستو توان لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی وو چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلي سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په اوتړنیز راپور کې ادعا کړي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا خزي روغتیايي کارکونکي کارت د تک پر مال د طالبانو لوري زورول کیږي. دغه پانتون خپل سیډنیز راپور خزینه روغتیايي کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړي. راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین باید پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو له بشري حقوقو سرغړونې باندې کړي. خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړي او د دوی پر ضد تش تبلیغات بللی دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنان
دا روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري. وای د خپلې کورنۍ لپاره یوازینې نفقه ګټون کده. دا چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړي نومې په راپور کې وخستل شي وای نږدې هر ورځ کارته د تک پر محل ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لار د طالبانو لخوا زورول کیږي.
و طالبا به خاطر از اینکه من محرم ندارم
دلیل پاره چیز محرم نلرم نگدیار او راست پلاره که پچک پاینتونو که ولار طالب وصلوالو للوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمال خو کل بیخی دفتر تنظم او زیاد وقت ما وقت رسیدم کل خو فکر کوم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وزفی خود را حکنم
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوانتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا خزینه روغتیا پالانې کار ته د تک پر مهال د طالبانو له لوري زورول کیږي. جانز هاپکنز پوانتون چې مرکز په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د خزینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی. په مرکه کوونکو کې نه هتیا روغتیایي کارکوونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکوونکو چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي. د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکې شوي چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي. دغه پوانتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکو له قوله ویلي دي چې دفتر ته د تک پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي. په راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکي د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلوونکي له دې ویرې چې په لاره کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو له عمل کیږي. د جانز هاپکنز پوانتون په راپور کې راغلی دی همدا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکوونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده. په راپور کې راغلی دی که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو زورول او بد چلند تجربه کړی دی. جانز هاپکنز پوانتون په خپل راپور کې دغه شان ویلی دی چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کور نه راوځي. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
مرکزونو ته ښځینه ډېر په مسؤلیت په ډېره توګه ځي او هېڅ نوه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخ سوي دي. دغه ډول اوازې او دغه ډول سوی تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابول هڅه ده او پروپاګند او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط هغه د بازار دننه کې یا کار ځایونو پر د تګ راتګ دپاره هېڅ شرط نه ده.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي. په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي. میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی. جانز هاپکنز پوانتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو. د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هرو سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو. خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولي کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د کرکټ مینوالو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یوه مهمه لوبه ده. دا د نړیوال جام د دویم ګروپ لوبه ده چې په سیدنی کې پیل شوې ده. هلته خو شپه ده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازدیګر دی چې دا لوبه روانه ده. اوس جنوبی افریقا د هدف ته پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدی چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره ټارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلیر شته بالونو باندې شپته منډې کول پکار دي چې د لوبل پاکستان وګټي. پاکستان یو سل شپږتیا په اول کې هدف ورکړی او تر هغه وروسته د هدف یو سل دوه څلوېښت د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبي وروسته حال او اوس به له اصرار علم مومن چې د پاکستان او د ساوت افریقا په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي. دا ورلد کپ د دنه په پښتنو کې دغه نننه میچ څومره مهمه ده د پاکستان لپاره؟
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان لوړان دي، دوه میچونه بیللی دي او یو میچ یوازې ګټلې دي، او اوس پاکستان ته پکار دي چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه که پاکستان یو میچ هم بیلی د ټورنمنت نه به بیخي بهر تشي.
د پاکستان بل لوبه به د یک شنبه پر ورځ وی، البته له بنگلاديش سره چاغم د دوی آسیایي سیال دی نو.
بالکل بالکل، پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش د زله منګویل شو چې خو فارم کړي، او بل زده هم اوریدونکو ته وایم چې هم په دغه ورځ باندې په شپږم نومبر باندې د اتوار پر ورځ باندې د جنوب افریقا هم میچ دی، او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوب افریقا نن میچ بیلی، نو لوړان دی د جنوب افریقا 15 پوینټس ته په دویم نمبر باندې ده، نو بیا د پاکستان او جنوب افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی. او که فرض کا د جنوب افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم، نو بیا هم د جنوب افریقا به شپږ پوینټس شي، او که پاکستان په دغه شپږم نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي، نو بیا به د پاکستان هم شپږ پوینټس شي. دغه سي د هند له وړاندې شپږ پوینټس دي، او دا سي ښکاري چې هند دا ورسته میچ کم مده د زیمبابوی سره که پرس کاغه د باران د وجینه نکیږي او به هم ډرا کیږي، نو د هند یو پوینټ ببل شي نو وو پوینټونه به شي. د انډیا تر ډیر هدا مونږ ویل شو چې سیم فاینل ته وتلې ده، خو که پرس کا زیمبابوی نه هند خپل اخیری میچ بیلی، او جنوب افریقا هم خپل میچ غټي، او پاکستان هم خپل میچ غټي، نو بیا بعد د دریو لوبډلو ترمنځ مقابله په رن ریټ باندې بوي.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت ده چې په اسانه باندې پوښي، مګر په ټوله کې دغه لوبي غټل او تر هغه ورسته د بنگلاديش سره چې کومه لوبه ده پاکستان د هغه غټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعا رواني نو
بالکل رنزونو شرا یا چې چا ډیر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې او په هغه باندې به فیصله کیږي. که پرس کا د هند جنوب افریقا او پاکستان دوی یو شانته پوینټونه راځي، نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډیر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوب افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.30، او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویل شو چې د جنوب افریقا رن ریټ د ټولو نه ښه دی، بیا پسې د پاکستان ښه دی، او بیا پسې د هند رن ریټ ښه دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننې لوبې ته، اوس په شلو نولسو بالو باندې اته څلوېښت منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې د اوتومات چخکاري البته د دې لوبې حال ته پکتو، پاکستان 92% یعنی د نننې لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغه ته پکتو باندې هغه سخت شرایط چې ساوت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډ ټوکیو مې چې دا وخت چې کوم نیدرلند په ګروپ بی کې او زیمبابوې دی، هغوی له ټورنمنټه یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی، د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم شپږ پوینټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوب افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ ای کې چې کومه دی، نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په دوهم نمبر دی پوینټونو سره، او آسټرالیا بیا په دریم نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه هم د افغانستان سره د افغانستان وارل مخه تقریبا وتل غوند د ځکه چې ټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلود
افغانستان هم وتل دی ایرلند هم وتل دی د دې اولمپیک ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتل دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ اگر ٹھولو پنجے پنجے پوائنٹوں نے دی نو دغه سی پہاغوی ماس کے با مقابلہ وچ کم دو ٹیموں نے سیم فائنل تھزی
ډیر مننه کوم اسرار علامه مومن چراغ له د ساوت افریقا جنوبی افریقا او د پاکستان د لوبي ورسته حال او تبصره مراسل شریک کړم مننه
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د تور سمندرګي لارې د اوکرين د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړي ارخلای کړي او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسي د پاموړ ډیپلوماسي نتیجه بللی زيلنسکي د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسي د يرغل د ناکامۍ سرګندوي کوي نورياس نوريا او نور جزئیات
ورسته له هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکرين څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه ته بیرته ورستنیږي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه نوی جوړجاړي هرکلی وکړ د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ته ورسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندې ساتلو په اړه له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسي دفاع وزارت ویل چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکرين د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه پرمختګ استایل او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسي نتیجه بللې ده زيلنسکي تیر شپه ملت په خبرو کې ویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوې موافقه عملي کېدل به دوام ولري زيلنسکي همدارنګ ویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوي ده هغه زیاته کړه له اتومیاشه جګړې وروسته چې کرملین له اوکرين څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوي چې د روسي تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوه سره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکرين د خلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولې پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکرين پر غلو بار کشته به د پنځشنبه د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زيلنسکي هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر اردوغان څخه چې د په وینا د اوکرين د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړي مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره د جولجاړي هرکلی کړی او روسیې هڅولې چې هغه دې تمدید کړي د اوکرين غلو د صادراتو د موافقه اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیه د منځګړي توپ ستاینه کړي خدای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عمل کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم ور بشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسیدونکو په دغه ځای کې د مسافر مرغانو د ښکار له زیاتې دور شکایت لري دوی وایي د دغه مرغانو ښکار بې دریغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاری توپک کورسره او په مرغاوو یو ډزې کوي نو مولای خپل ځار میټه خان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی وسیدونکو را پیژنې و مغشتل چې میټه خان سره دغه غیر قانوني شکار په اړه خبري وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې چې د غزنی ګنشمیر وسیدونکو دلته په ولاړو بو کې د مسافرو مرغانو د شکار له زیاتې دو شکایت کوي د یوای په سردی بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو شکار کیږي لایق احمد د غزنی شار یو وسیدون کیدی نو مولای کیسه کوي چې سلطان بند ته تلل یو هلته لیدل چې په مرغانو د درنو وسلو ډز کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات شکار کیږي په خپل ملي چې د شکاری توپک ترڅنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکای ولي
بند سلطان چکر رفته بودیم از همین مجاهدین ها بود
سلطان بند تا ده چکر لپاره تلاله هم حل تا مجاهدین و مخامخ پر هیله و فیرو نکول بیانو دغه هیله چیره ده بانغار و ترازی باید دغه کار مخنی بیوشی
باید از همین جلو گیری شوا
لایک احمد غشتانه کوي چې دغه مرغان باید شکار نه بلکې دغه لپاره سانتیابی برابر سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وسته د غشکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
دما غوښتنه دا ده له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړو، مصدقه ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثلا ونه ویشتل شي. دا اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثلا ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړو؟ دوام هم دا غوښتنه ده چې دا ونه ویلي، نه د افغانستان کې ښه دي چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسیدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپور کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکیږي.
شکول شکول مرغان دی له پردو ملکوم د لترازی لدیز پردو ملکو ته زیل ته خلق شکار نه کی دوی راځي غیر قانوني شکار کوي. دغه کار نه دی د زموږ او تاسو د وطن د شکول دی پاره دی نسل سبال افغانستان ورکیږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کی او بیزای شکار ور باندې ونه کی، او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ د خواهش دی چې دغه خلک کرور دوی مخنیوي وکي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه شي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکی.
و مو غشتل چې د غزنی اوسیدونکو دغه غشتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، جواب مو ونه مون. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمید الله نصاروایي د دې حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولای دی.
یاد مرغان چې د هیواد یو سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ایزې ادارې هم اړوند ولسوالۍ او اړوند ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوي وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمای راغلی، چې یو لامل یې هم په بیرحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یو نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپل لاره او مسکن بدل کړی دی.
د خوست د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل ورته د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا پوهنې کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا پوهنې کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغه منطقې د پوره په صحت کې او خصوصا په دماره په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزی لسا چې د اغه تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنگونو له امله چې هر کوټه کې سړک نه نو اغه ته د ترس کېږي چې کچه ته یو سخت بود روشي د تعمیر په مونې سومالي.
د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو د بازګری په شارو بوختي، خزمکې للمی دي او د کاروندو د خړو بولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري.
دا په زورګونو هکتار از کرنیز زمکه لري چې اوس وخت کې اکثر خړونه وړي دي او بعضی خطر کې دي، او دا زمکه بیل بیلو ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کاروندګر دي. نو مونږ د دولت په خاصتا د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبرای او د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړې دي. د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. کچیرې ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي، او کچیرې همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاس ورکو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبرای او یعقوبیو کې هم تر ډیره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.